آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا د هند د حکومت مخالف ګوند مشر نریندر مودی د خپل ګوند د برین روسته ژمنه کوي چې د ټولو هندیانو د خیګړې لپاره به کار کوي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په باره کې خبرې بې د واقعي پرمختګ نه پای ته ورسېدې او امریکا په شمالي افریقا کې د امریکایي هدفونو په خلاف د احتمالي ټرورېستي ګواښونو نه وروسته په سیسلي کې خپل قواوې قوي کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د پکتیکا او خوست امنیتي چارواکي وایي د دویم ځلې انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی. په دې موضوع یو رپورټ. په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته یو شمېر افغان جرنلستان امریکا ته راغلي دي. د هغوی سره ځانګړې مرکه او د هند د انتخاباتو په موضوع به رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. خو اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسفزی درته لولو.
د هندو حکومت مخالف ګوند مشر نریندرا مودی د خپل هندو نشنالیست ګوند بی جی پی لبرینه وروسته ژمنه کوي چې د ټولو هندیانو د خیګن لپاره به کار کوي. نسبی اعلان شوی نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودی د بھارتیا جنتا ګوند حاکم کانګرس ګوند ته په پوره زیاتو رایو سره ماتې ورکړه. ښاغلي مودی چې ضربه صدر اعظم شي، پرون د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه وکړه چې د ده په حکومت کې به په هند کې هر څوک شامل وي. په عین وخت کې د کانګرس حاکم ګوند مشره سونیا ګاندی پرون د جمعې په ورځ خپل ماتې ومنله او د هغې زوی راهول ګاندی چې د حاکم ګوند د مرستیال دی په خپل شخصا د ماتې مسؤلیت ومانه. د کانګرس ګوند ته چې په تیرو لسو کالو کې په هند حکومت کوو، په لوړه سطح اداري فساد، انفلاسیون او کم اقتصادي ودې تاوان ورساوه.
نریندر مودی چې ټاکل شوی ده د هند راتلونکي صدر اعظم شي، د نهرو ګاندی په کورنۍ کې د خپل سیالي سیالانو په پرتلا متواضع شخص دی. مودی د هند په لویدیځ ایالت ګجرات کې په یو منځني ټیټه طبقه کې پیدا شوی دی چې پلار یې د اورګاډي په سټیشن کې سموات لره او مور یې د کورنیو سره مرسته کوله. مودی په ځوانۍ کې د یوې هندو نیشنلیسټ محافظه‌کار ټولنې غړی و چې وایي زده کړه یې وکړه او ډسپلن یې ورسره ملګری کړ. دی د یو د پاسه 2000 کال نه را په دې خوا د ګجرات د ایالت وزیر اله و او د په دغه وخت کې په ګجرات کې اقتصادي وده وکړه چې د دې اقتصادي اصلاح غوښتونکي شرط ورکړه. په 2002 کال کې په ګجرات کې مذهبي جنجال پیدا شو چې دغه جنجال له کبله ورباندې سخت انتقادونه وشول چې څه باندې زر تنه پکې ووجلې شول چې اکثره مسلمانانو. مودی وایي په دغه بلواګانو کې غلط کاری نه دی کړی. داسې ګمان کیږي چې دغه بلواګانې هغه وخت پیل شوې وې چې مسلمانانو هغه اورګاډي ته اور واچوه چې هندو زائرین پکې وو. د هند یوې محکمې تیر کال پریکړه وکړه پوره شواهد نشته چې د هغې له مخې دې تعقیب شي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اتومي پروګرام په باره کې د خبرو څلورم پړاو پای ته ورسید. ماموران وایي په دغه خبرو کې واقعي پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی وایي چې د ویانا په خبرو کې ایرانی ماموران او د امریکا، فرانسې، آلمان، برطانیې، چین او روسي مرکچیان د داسې پلان مسوده تیاره کړي چې هدف ورنه د ایران اتومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کولو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عرقچی ایرانی مطبوعاتو ته وویلې د اتومي پروګرام په باره کې به خبرې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره دوام لري. د بل پړاو د خبرو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. ماموران هیله لري چې د جولای د شلمې نیټې پورې به موافقه وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام
خبرونه ته ادامه ورکو. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې روانې دي، د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي واشنگټن به ایران دې ته پرې نه دي چې اټومي وسلې جوړې کړي. هیګل د ژمنه په بیت المقدس کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په غونډه کې کړی ده. نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په خبرو شکمن دی. ښاغلی نتنیاهو وایي ایران کوشش کوي چې بین المللي ټولنه وغولوي. د دفاع وزیر چې هیګل د اسرائیلو د دفاع وزیر او خلکو ته ډاډ ورکو چې امریکا په خپل ژمنې ولاړه ده چې مطمئن شي چې ایران د اټومي وسلې خاوند نشي. د ایران، امریکا، جرمنی، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې مذاکرات چیان په ویانا کې د خبرو په څلورم پړاو کې کوشش کوي چې هغه موافقه نهایي کړي چې ایران به خپل اټومي پروګرام بندوي او په مقابل کې به ورباندې بندیزونه کمیږي. دوی هیله لري چې دغه موافقه د جولای تر شلمه پوری لاسلیک شي. غرب د ډیر مودې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په حق له چې اټومي وسلې جوړوي اندېښمن دی. ایران دغه تور ردوي او تاکید کوي چې د برېښنا د تولید او د طبي معالجې لپاره اټومي پروګرام جوړ کړي.
په بنگلادش کې مقامات وایي یو بیړۍ چې لږ تر لږه 200 کسه پکې ناستو په تخت ډاکې ته نږدې چپه شوې ده. د ډاکې یو مامور انوویل دغه بیړۍ پرون د دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د میګنا په سیند کې د شریعت پور نه ډاکې ته روانه وه چې ډوبه شوه.
امریکا په شمالي افریقا کې د امریکایي هدفونو په خلاف د احتمالي ټیررېستي ګواښونو وروسته په سیسلي کې خپل قواوې قوي کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ پرون د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د خبرو په ترڅ کې د دغو ګواښونو په حق له څه ونه ویل، مګر وی ویل دغه قواوې استول شوي دي چې د ډیپلوماتیکي پرسنلونو امنیت ټینګ کړي. په دې هفته کې د لیبیا په بنغازي کې جنگ روانو چې هلته د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د امریکا په کونسلګری باندې افراطي مسلمانانو حمله کړې وه او سفیر کرسټوفر سټیونز پکې وژل شو.
د روغتون ماموران وایي پرون د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې د متقاعد نارامه جنرال په مشرۍ د حکومتي قواوو او د افراطي مسلمانانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 14 تن ووژل شول او 100 نور زخمیان شول. د لیبیا نظامي قواوې چې متقاعد جنرال حلیفه هفتاته وفادار دي د بنغازي په خار کې د انصار آل شریعه او اسلامي ملیشو په خلاف جنگي.
په داسې حال کې چې د سوما په نامه سیمه کې د ربرو د سکرو په کان کې د اور د لګیدو او چاودنې نروسته د ترکیې د کان کنلو په شرکت باندې انتقادونه وشول، خو دغه شرکت بیا له خپل ځانه دفاع وکړه. په دغه چاودنې کې صد باندې 280 تنه مړه شوي دي. د سوما د شرکت مشر پرون د جمعې په ورځ ویل د شرکت پیسې لګوي چې د پیښو مخنیوي وکړي. د ومنله چې د جګورنې یوازینی خونه لري شوې وه. دغه خونه په داسې تجهیزاتو سنبال وه چې اکسیجن یې برابر و. د ترکیې د انرژي وزیر پرون د جمعې په ورځ ویل لا تر اوسه 18 تنه دننه په کان کې بند پاتې دي، مګر مخکې داسې فکر کېده چې په کان کې 100 تنه پاتې دي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بند پاتې کسان لا تر اوسه ژوند دي او یا نه.
د نیروبی په یو بازار کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي دوه غبرګې چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شول او 10 تنه نور زخمیان دي. امریکا او برطانیې کینیا ته د سفر کولو په باره کې خبرداری ورکړې ده او له دې نه څو ورځې وروسته دغه چاودنې وشولې.
داسې ضد ونقیز رپورټونه خپاره شوي دي چې د نایجیریا جمهور رئیس ګډ لک جانتن بنن د جمعې پر شمالي ختیځ ښار ته ورشي چې تیره میاش اسلام پالو ملیشو پکې د خونځي د 200 نه زیاتې شاګردانی تختولې دي. لوړ رتبه حکومتي مامورینو پرون خبري اعلانو ته ویل ښاغلی جانتن به پاریس ته تللو مخکې چې هلته په کانفرنس کې ګډون وکړي د بورنو د ایالت د چیبا کلی ته سفر وکړي. د خبر د نایجیریا د ملي اطلاعاتو مرکز ورکړی دی. د اپریل په 14 د بوکو حرام ګروپ د خونځي جنکی وتختولې او نړیوال ډیر په قهر کړل. د نایجیریا حکومت ویل دی نهایي کوشش کوي چې دغه جنکی خوشی شي. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې احتجاج کوونکي وایي یو دیرش ورځې وشوې چې دغه جنکی تختول شوی دی او د دې نه داسې څرګندېږي چې د دوی د خوشي کېدو لپاره لازمی او کافي هلې ځلې نه دي شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. خبرونه ته غوږ وسئ. لږ وروسته به په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته یو شمېر افغان جرنالستان امریکا ته راغلي دي. د هغوی سره مرکه واورئ او د هند د انتخاباتو په موضوع به هم رپورټ واورئ. خو اوس پام وکړئ دغه رپورټ ته چې ابراهیم رحیمی رالیږلی دی. وایي د پکتیکا او خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره پوره امنیتي تیاری نیولی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په لومړي پړاو کې د هیڅ یو کاندید نه بریالی کېدو په صورت کې اوس افغان امنیتي چارواکي د ټاکنو د دویم پړاو د ډاډمن امنیتي وضعیت د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د جنوب ختیځو دوه ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د خطر سره کېدا لپاره بشپړ چمتووالی لري او زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ امنیتي ستونزې په مخ کې نه ویني. د پکتیکا امنیه قومندان جنرال نبی جان ملاخیل امریکا غږ ته وویل چې د تیرو ټاکنو څخه په تجربه بې سره به دا ځل امنیتي وضعیت نور هم ډاډمن وي او ځواکونه یې چمتو دي چې د هر ډول ناامنه پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي.
د پکتیکا ولایت امنیتي قوتونه د روغې جملې نه پولیس عامو ته امدګي لري خپلو خلکو ته خپل ولس ته امنیت تامین کړي او دوی له همدغه تېرو انتخاباتو نه لا ډېره ونډه واخلي او خپله رایه استعمال کړي.
بلخوا د خوست امنیه قومندان سمنوال فیض الله غیرت هم امریکا غږ ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې وکولی شي د دویم پړاو ټاکنو په مخ کې ځینې شته خنډونه له مخې لرې کړي. هغه زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د دې ولایت ټول امنیتي ارګانونه برخه لري چې په ترڅ کې یې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې او ځینې جنګي مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې دي.
دویم پړاو ته د انتخاباتو د تللو په خاطر موږ مشترک عملیات پلان کړي دي او عملاً تقریبا یوه هفته کېږي چې دا عملیات جریان لري. د خوست ښار د خوست ښار چار اطرافه په ولسوالیو کې ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت د پلان له مخې روزانه عملیات دوام لري.
هغه دغه راز وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لورې د خیبر په نوم پیل شوي پسرلني عملیات د حکومت پر وړاندې کوم جدي خطر نشي پیښولی او امنیتي ځواکونه یې د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
ملي امنیتي ارګانونه دا هوډ لري ژمن د خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي اطمینان ورکوو چې د خپلې خاورې د خپل خلکو نه به په کلکه ساتنه کوو. دښمن ته چې په هر نوم کوم عملیات دوی پلان کوي ونه کړي او موږ د دوی د پلانونو د شنډولو کې کلک چمتو آماده یو.
خیبر د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نوم دی چې تېره دوشنبه یې په ننګرهار غزنی هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د بریدونو په ترسره کولو سره پیل کړل. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې به حکومتي تاسیسات چارواکي امنیتي ځواکونه د ملي شورا غړي او د ځینو نورو حکومتي مامورینو په ګډون به افغان ژباړونکي په نښه کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو تر پیل وروسته ویلي چې دوی هم تهاجمي روحیه پیاوړې کوي او د طالبانو پر ضد عملیات زیات توی. ابراهیم رحیمی امریکا غغشنا رادیو خوست.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتدا VOA پښتو.
قدر منو اوریدونکو په خبرونه کې د هند د انتخاباتو په حق له هم رپورت لرو. اوس په موکړې د مرکې ته په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت په مرسته یو شمیر افغان جرنالستان امریکا ته راغلي چې دلته د ښځو ژوند حقوقونه او مدني مبارزه له نږدې وساري. د افغان خبریالانو د غړل په واشنگتن کې د آشنا رادیو ټلویزیون ته هم راغلي وه. زموږ همکار جعفر خان د دغې ډلې د دوو خبریالانو سنیا ساپۍ او مریم جبال خیل سره خبرې کړې دي. په سر کې سنیا ساپۍ امریکا ته د خپل سفر په اړه داسې ویل:
دا سفر ماته ډیر عالی وو، ډیر ښه وو. موږ دلته پوه شولو چې یعنی ژورنالیسته څوک ده. هلته ښځو ته احترام نه لري چې یو خزه باید کور نه د باندې کار وکړي په ټولنه کې کار وکړي په خصوص چې هغه بیا ژورنالیست اوسیږي.
یعنی تاسو وایئ چې په کاري ډګر کې دلته ښځو ته ډېره ازادي
ده
خاص ډول په مطبوعاتو کې، تاسو هم همدغه نظر لرئ؟
بلې هانسی، لومړی تاسو سلامونه او بیا درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه باید ووایم چې واقعا دغه سفر یو په زړه پورې سفر و زموږ لپاره، زموږ د ډلې لپاره. رسمي سفر باندې راغلو تر څو د امریکا د کلتور سره آشنا شو، د امریکا د خلکو د ژوند سره آشنا شو، کورنۍ وګورو، بالخصوص په کورنیو کې د کورنیو سره آشنا شو. مونږ په حساب باندې کورنۍ ژوند دوی مونږ مطالعه کړو چې په کوم شکل باندې دی. مهمه خبره دا و چې د ژورنالیزم په ډګر کې مونږ دلته یو شمېر ملاقاتونه درلودل، یو شمېر پروګرامونه مو درلودل چې هغه ملاقاتونه هم ترسره کړل. همدا ډول په د امریکا د پینټاګان ودانۍ هم لنیزې نه ولیدله چې دا واقعا ډېره جالبه په زړه پورې وه. همداسې
نورونه کې به مو دا نوم ډېر اورېدلی
وو، ډېر څه جالب و. اما یو څه چې ما واخیستل یا مې ولیدل، زه چې کله دلته مونږ راغلو، زمونږ کاري ډله راغله، خلک د افغانستان په اړه یو ډول ذهنیت لري، یعنی ډېر متفاوت ذهنیت لري. حال دا چې په افغانستان کې درسته چې مشکلات به وي، ستونزې به وي، مګر هلته خلک ژوند کوي، ښځې کار کوي، فعالیت کوي. یعنې د ښځو کار او فعالیت مونږ باید له پامه ونه غورځو. درسته چې مشکلات به وي، یعنې که مونږ لسو کلونو تیرو لسو کلونو ته وګورو اوس دغه وخت.
یعنې تاسو وایئ چې دلته خلک د افغانستان په اړه منفي نظریات لري، یعنې وایي چې هلته مشکلات ډېر
دي؟ دقیقا تر ډېره بریده.
تاسو داسې ښځو سره، یعنې امریکایانو سره مو خبرې وکړې، ورته مو وویل چې نه، هغه تصور چې تاسو زموږ د هېواد لرئ پاره لري هغه سي زمونږ هواد نه دي.
یعنی زه دغه خبره د ماغه تحلیل لمخ خپل کوم، د ماغه بحث لمخ کوم چې موږ دوی سره بحثونه درو، موږ شرط نه دا کوم ډول تصور چې تاسو د افغانستان
مثلا هغه څه وایل، هغه څه وایل صاحب سپته لا شو، هغه څه وایل چې مثلا افغانستان څه ډول یو هیواد دی، په افغانستان کې د ښځو ژوند څه ډول یو ژوند دی، او تاسو ورته څه وویل چې
هغه په دې فکر کو چې ګویا افغانستان کې یعنی خزینه نشي کولای چې د باندې کار وکړي. نه، موږ ورته وویل چې نه، ښځې کولی شي چې مبارزه وکړي، ښځه کولی شي چې د باندې کار وکړي. هغه ښځې دي چې د باندې کار کوي، او د هغوی نمایندګان موږ استو چې تر دې ځای رسېدلی یو.
حتماً تاسو به زه دا پوښتنه ما کولی چې تاسو به ورته ویلي چې موږ ښې بېلګې یو. هیله لرئ چې په افغانستان کې به هم یو وخت داسې یو حالت راشي چې ښځې یعنی په آزاد ډول هر کار چې وغواړي، هدف مې هر کار مسلکي کار چې وغواړي، اما خپل مسلک انتخاب کی، کار وکي، ډاکټر شي، انجینر شي، ژورنالیست شي.
هیلمند یو هانسه، زه خپل شخصا ډیره هیلمند یم چې یو وخت د افغانستان د خوځو په ژوند کې مثبت بدلون وګورم، د څه بدلون وګورم چې واقعا زمونږه هغه مشروع حقونه چې د اسلام مقدس دین مونږ ترا کړی دی، هغه مونږ ترا کول شي په پوره معنا باندې وشي، کولای مثلا زمونږ ورونه مونږ درکې، زمونږه حقوق پیژني، زمونږه حق حقوق پیژنې چې اسلام مونږ ته کوم حقونه راکړي دي، او بالاخره هم مونږ ته د انسان په نظر باندې مثلا تل په دې نوم باندې نه چې مثلا زه یو مور یم، زه یو میرمن یم، په دې نوم باندې چې مثلا زه یو انسان یم، زه یو مخلوق یم چې خدای پیدا کړی، ما ته په دې سترګه باندې وکتل شي.
سپس کبیر ته افغانستان ته ولاړ شي، تاسې هلته امریکا او په امریکا کې د خوځ ژوند خپلې یوې همکارې ته، مثلا خپلې خور ته، مور ته، نور عادي افغانانو ته څه ډول معرفي کوي؟ که یو څوک درنه پوښتنه وکړي چې امریکا ته تللی وې، هلته ژوند او د ښځو وضعیت څنګه و؟
زه به دا ورته ووایم چې هلته زموږ د افغاني ټولنې سره کاملا فرق کوي. هغوی ته ډېر احترام کوي، هغوی ډېر تشویقي کوي، هغوی ته دا زمینه برابرېږي چې هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي، هغوی باید مبارزه وکړي، هغوی باید خپل حقوق ترلاسه
کړي. امریکې ته د پراتلو سره خو به مو داسې د کموالی احساس نه یې کړی چې کاشکې زه په امریکا کې زیږېدلی وای، چون په افغانستان کې مشکلات ډېرې دي ښځو په وړاندې؟
دقیقا د کمبودي احساس به مې کړی، خو بیا هم افتخار په دې باندې کوم زه یو افغانه یم.
زه همیش وایم زه یو افغانه ښځه یم، او همیش مبارزه کوم، او همیش غواړم چې زما خپل هیواد مخ په ترقی لاړ شي.
دا
د خبرونو لنډیز د هند حکومت مخالف ګوند مشر نارندرا مودی د خپل هندو نېشنلست ګوند بی جی پی لبرینه ورسته ژمنه کوي چې د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره به کار کوي. نارندرا مودی چې ټاکل شوی ده د هند راتلونکي صدر اعظم شي، د نهرو ګاندی په کورنۍ کې د خپلو سیالۍ د خپلو سیاسي سیالانو په پرتله متوازی شخص دی. مودی د هند په لویدیځ ایالت ګجرات کې په یوه منځنۍ ټیټه طبقه کې پیدا شوی دی چې پلار یې د اورګاډي په سټیشن کې د چاو سموات لره او مور یې د کورنۍ سره مرسته کوله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اتومي پروګرام په باره کې د خبرو څلورم پړاو پای ته ورسید. ماموران وایي په دغه خبرو کې واقعي پرمختګ نه دی شوی. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې روانې وي، د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي واشنگتن با په هر ډول چې وي پرې نږدې چې ایران اتومي وسلې ولري. امریکا په شمالي افریقا کې د امریکایي هدفونو په خلاف د احتمالي تروریستي ګواښونو نه وروسته په سیسلي کې خپلې قواوې قوي کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند انتخابات په یو سلويخ انتخاباتي حوزو کې د رای ورکولو سره ختم شو. ټول ټال په 1503 سلويخ انتخاباتي حوزو کې رای واچول شوې. په دغه انتخاباتو کې د سیاټکل کېږي چې د کانګرس ګوند مخالف د نریندر مودي ګوند د بھارتیا جنتا ګوند په کې بری ترلاسه کړي. د نریندر مودي د بری سره په هند کې د کانګرس د ګوند اقتدار ختم شي. د امریکا خاک خبريالې انجانا پاسري چا په دې حق لا یو رپورت را لېګلې چې زه نظرانه یوسف زید د پښتو متن لولم. د ګنگا د سمندر په غاړه د ویران ساسیما چې د هندوانو یو مذهبي او مقدس سیمه ګڼل کیږي پکې پرونی انتخابات وشول. د سیمه کې انتخابات په دې وجه هم ډیر مهم دي چې د غزاینا نریندر مودی په خپل په انتخاباتو کې برخه اخیستی ده. د مودی پر سر په دغه سیمه کې دوه لوی مخالفان چې پکې یو د کانګرس ګوند اجرای او بل اروند کجریوال دی هم د دغه سیمه نه ولاړ دي. کجریوال د اداري فساد په ضد د سیاسي ګوند رئیس دی. کجریوال د انتخاباتو د کمپاین په وخت کور په کور تللی دی او خلکو ته یې د خپل سیاسي ګوند د اهدافو په حق لا ویناوې کړي دي. هغه دا لومړی ځل دی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. هم په دې وجه د نورو انتخاباتي حوزو په پرتله د ورانسا سیمه ډیره مهمه ګڼل کیږي. مودی د ولس سره لوس کړی دی چې د ورانسا او بیا په عمومي توګه د هند مسایل به حل کړي. د ورانسا سیمه د هند یو نسمنه سیمه ده. مودی د هند اقتصادي پرمختګ لوس کړی دی، وای چې د هند اقتصاد به بیا په خپل خپو ودرول به لومړیتوب وي. په دې برسره هغه د خلکو سره د پرمختیا او د کارونو د پیدا کولو وعده هم کړی ده. مودی د مذهب په اخلاق خپل دریس کې بدلون راوستی دی، خو اوس هم د هندوانو په سیمو کې د رای اخیستلو لپاره کوششونه یې کړي. هغه غواړي ځان د یو هندو ملت پال مشر په توګه معرفي کړي او د هغه په دغه دریس د کانګرس ګوند او نورو مخالفو ګوندونو په هغه سخت انتقادونه کول. په هغه باندې دا تور هم دی چې هغه په هند کې د نورو مذاهبو د پیرکارو سره تبیز کوي. نیرجا چودری چې د سیاسي چارو کارپوه ده وایي
مودی واز نوټ اونلی د پرایم منیسټریال کاندیډیټ اف د بی جی پی.
نه یوازې دا چې د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودی په دې انتخاباتو کې د صدر اعظم د پاره ولاړ دی، خو د هغه په خپل په انتخاباتو کې برخه اخیستل یو مسله وه. او هم په دې وجه دا انتخابات په دوو برخو کې ویشل شول. یو هغه خلک دي چې د مودی مخالفت کوي او بل هغه چې ورسره ولاړ دي. او هم په دې وجه چې په دې انتخاباتو کې څوک برخه اخلي نو د ریفرندم په شانتي یا خو د مودی په خلاف او یا د هغه په حق کې رای ورکوي. د دوشنبه د ورځې انتخابات په دریو ولایتونو کې ترسره شول چې پکې د ختیځ بنگال، بیهار او اتر پردیش سیمه شامل ده. د یادونې وړ ده چې د دې انتخاباتو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د ورېښمو د نوې لارې نه د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د سیمایز اقتصادي همکارۍ تقویه کولو ته دوام ورکوي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فاطمه اسامر په دې وروستیو وختو کې د فارن پالیسی یا د بهرنۍ پالیسی په مقدمه کې لیکلي وو چې افغانستان په تیرو 12 کالو کې پوره پرمختګ کړی دی. افغانستان او ګاونډیان یې اوس د دې فرصت لري چې د انرژۍ د سیمایزو بازارونو د تجارتي او ترانسپورټي لارو د اصلاح شوو ګمرکونو د تجارت او خلکو ترمنځ په ارتباط سره خپل همکاري زیاته امنیت او ثبات ټینګ کړي. جنوبي آسیا 1.6 میلیارده نفوس لري، نو د انرژۍ لپاره یې تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي. په عین وخت کې مرکزي آسیا د انرژۍ بې سارې منابع لري چې په دې کې تیل، طبیعي ګاز او برېښنا شامله ده. د دې لپاره چې د انرژۍ د بازار سره مرسته شوې وي، امریکا بیلابیلې پروژې تمویلوي چې په دې کې د نړیوال وال بانک د کاسا زر ډوله او د برېښنا مزي شامل دي چې تاجکستان او قرغیزستان به په دې قادره کې چې افغانستان او پاکستان ته د اوړي په موسم کې 1300 میگاواټه برېښنا برابره کړي. د ورېښمو د لارې په درنامه یا لدید کې تجارت او ترانسپورت مهم دی. همدا علت دی چې امریکا په قانوني اصلاحاتو او د مقرراتو په چوکاټونو باندې ټینګار کوي او د سوداګرۍ او پانګې اچونې په مخ کې پراته خنډونه لرې کوي. په مرکزي آسیا کې د سرحدونو نه د تیرېدو لګښت په تیرو 3 کالو کې 15% راټیټ شوی دی او په تیرو 5 کالو کې د تجارت حجم 9% زیات شوی دی. مګر ډېر کار کولو ته ضرورت دی چې د تجارت او پانګې اچونې فرصتونه زیات شي. د بنیادي کارونو نه علاوه د امریکا په پروګرام کې د دې غوښتنه هم شوې ده چې د خلکو د ارتباط له لارې د ستر اقتصادي یووالی تقویه شي. د 2014 کال د فبروري په میاشت کې څه باندې 250 افغان، قرغیزستانی او ازبکستانی سوداګرو د دوی د پله سره نږدې په مزار شریف کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې دوی د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت د شیانو د خرڅلاو لپاره موافقې لاسلیک کړې او امریکا د مرکزی آسیا او افغان د سلګونو محصلینو زده کړې تمویلوي چې په دې کې جنکۍ هم شاملې دي چې سیمه ایز او د تجارت په چارو کې راتلونکي مشران وروزل شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سمر وویل د ورېښمو نوې لاره باید د یو په ګټه او د بل په تاوان ونه ګڼل شي، مګر د سیمې د اقتصادي استقلال او پرمختګ لپاره د یو ضروري جریان په حیث باید ومنل شي. حقیقت دا دی چې د شمال او جنوب نوې ترانزیتي او تجارتي لارې چې مرکزی او جنوبی آسیا سره نښلوي، د درستې ایروشیا ختیز او لودی سره نښلوي چې په دې کې هغه لارې هم شامل دي چې چین او روسیه یې تعقیبوي. دغه وادې هغه هیلې څرګندوي چې د سیمې ولسونه د تیرو تاریخي اختلافاتو او د سیمې راتلونکي اقتصادي ارتباطاتو ته نظر اچوي چې سوکالي او ثبات زیاتولی شي.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
پاکستان د هندي انتخاباتو د نتایجو هرکلی کړی دی. د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې هیله مند دي د هند نوی حکومت به د پاکستان سره ښې اړیکې ولري. هم په دې موضوع باندې موږ په هند کې د سیاسي چارو کارپوه بشرا سنگھ سره مرکه لرو. هغه وایي چې مودي به د افغانستان سره نورې هم ښې اړیکې ولري. موږ اوس تاسو نه اجازه غواړو، نیم ساعت وروسته به د تازه رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ.